سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په روس کال د اکتوبر په 18 په کابل کې نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلی دی چې د عظیمي د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندانی شوی چې باید زندان ته نه وه ایلیګل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سو نورې ودونو اقدام خی په افغانستان کې د خوځو منچونو له حقونو څخه د پراخ او سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په وګړ اعلان کړ چې طالبانو ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خوځو منچونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لپاره اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د اقدام خی د افغان خوځو او منچونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیوال محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلموي. دغه په خبره نورو هیوادونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبان د حکومت وند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار زفیره کرنډې کروي چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې روزماري دی کارلو او د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میري سره د دوهې د ناسو په اړه خبرې اترې وکړې. هغه لی ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبې په یوه بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حقه محروم دي. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز وضع شوی او د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځول شوي دي. د خیبر پختونخوا یلات کې بیا په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانو نه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور ډیر شته رسیدل دي. روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نه خطه کې د سلور ډیر کسان وژل شوی دي او له سلور ډیر نور ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ د نه خطه د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې د سمکه پر سر راپورته شوی ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې دوړو خو د بل پر ضد درنې او سپکې وسیلې کارول چې خلکو ته ځان زیانونه سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل دوړ خو لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیوا د بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان پلورونکو پر کاربندیز لګول شوی دی. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیگی پرون له ارنا خبري جان سره په مرکه کې ویلي چې دا مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنې له قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینې وکاروي. هغه په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه نه ورکوي. بیگی په مرکه کې وړاندې ویلي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندوشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشت کې به شاوخوا 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال د هېواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنګزي نظر میراخستی.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه ورکوم ده.
یو شمیر مدني فعالان هم د تاهیله مندي دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي.
باور وکه اوس خبر سن ول برک دلته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برک څخه زه خوشالم چې جوړ.
خبرونه کې را سره اوسې نور راپورونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څارسازبنوي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودون اقدام خای په افغانستان کې د خزو جنو لاقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چاشمې په ویګړې اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو جنو لاقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبان حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشری حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نور جیس پراپورک.
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واخ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتې عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان میرمنې هم په کې ښکېل کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنونسین کې یادونه شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنونسین سره په یو ځای کېدو د ښځو نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني بل هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راښکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لاره نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستای شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډک اعلامیه ده، لیکن زه فکر نکوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه لپاره ولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي وو چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پوهنتون له پخواني استاد ناصر الله سنګي سره خبرې کړي او ترې پوښتلې مې دي چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع نه ده په دغه قضایا کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غړي دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي چې دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی په رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي که نه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او همدارنګ د جنایي نړیوالې محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د اسنادو له مخې خصوصا د جنایي نړیوالې محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جوابدهي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي بانډونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي طالبان، د په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نیسي د هغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته یې کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې هغه راشي، یعنې قاضي تعاملات به دنیا له د طالبانو حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیاره دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، د لپاره چې افغانستان به له نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسو د استاد نصر الله ستانکزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه وي خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساس جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبان حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو شمیر کارپون وایي چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته له ټاکنو وړاندې ټول برمته شوي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل په راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او دوه نور امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دی له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیه کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي، او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم او الکیږي چې محمود چوګواکي محمود شاه حبیبي د طالبانو القاعده ته سپارلی دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع د خوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکي دا یې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 29 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د سی آی ای پخوانی مامور سارا اډمز په خپل ایکس پاڼه کې دا کړې و چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی او خبرداري ورکړې او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي چې د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
دو جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونه باندې د غبرمت شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي غبرمت شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي، او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنې وشي غواړي په دې برخه کې بریالي شي او له دغو درې غبرمت شوی کسانو په امریکا کې حرکت وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کراتو د دغه برمتشوی کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو د غشان د محمود شاه حبیبي پړه د طالبانو بی خبری د اندېخنې وړ بولی، او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانې کون کې جواب وړاندې کړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په شلمه د کورمې په بوهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوې او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له سلو ډیر نور د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال اړیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیګانو سونیانو ترمنځ د نخته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنیزم کې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلی او احمد سیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د صدرړو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنی او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک، څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختیو لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارت څخه د مشرانې او جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېلې خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدي وړ مورز ویلي وو چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیاګان او سونیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت ناوختي د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیا او سونی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خوارکلی او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چاته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تیر جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 200 نوي کسانو ته مرکشوب لاوختي وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سونیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفانه دا کوي چې طالب انسوکونو د جواز نه لرلو لامل نیولې او اهلي ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفي جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی د پرې کولو توان لري. د هرات د صرفانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنده صرفان د دولت د مالیات په سیستم کې شامل کړي. نور حال د بدې سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمیر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمیر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو، یو شمیر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغ اسلامی امارات چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پڑی د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پرد د حکومت په جن راغلل او اکثریت دغه صرفانی له ځان سره بوتل او ډیری او پدیر سپکاوی له ځان سره بوتل د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو هم دلته حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
که جدی گرفته. البته افتا جلویتر هم بود ای کار که ما به حساب بگم که برد ما نبود، افتا جلویتر بود ای تا می آمد مگفت نسته کم نشینیم.
یه هفته که گیچ جدی نیولی مخ که هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه مخش مخدرات تو که پلورو خودم چراشی شل رنجر رازی 200 کسل څلور قوره ماتيږي همداني ول اوړلوي هغه چې وای نوزو یا لګ ممانیت وکړي وایي هم ځوان کشر سپینګیره نوی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و بر رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤل هزینه
مجوز را به حد اندک برسانند.
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي، مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره ترسره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته. راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي. د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو. مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانکی است.
زمو گفتنه لی اسلامی امارات و افغانستان بانک څخه خطا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار ته خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برش.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 413 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ورزګان ولایت سیمه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټه وي او سلیر ستاده به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نورحال په دې راپور کې.
په ارزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ول برق دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدل کله چې د دې برق څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
دا د ارزګان اوسیدونکو نصیب بلاو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات په 20 افغانۍ موږ استعمالوي، دا سولری برق پالیسی موږ اطمینانی چې د دې برق بایب کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت مسولین ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برېښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحب جان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کاپم ولري، ان شاء الله به د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي. او دغسې معلوماتي چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کیږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه درې میګاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
ترنو اوریدونکو د ازادۍ اوریدونکو خبرونه درته لرو، خو ترغې د مخه خبرونه. د بخری نړیوال سازمان په ایکس پانا کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په وروسته کال د اکتوبر په 18 په کابل کې نیولی و. د بخری نړیوال سازمان په خپل ایکس پانا کې دا هم لیکلی دی چې عظیمي د ښځو نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندانی شوی و چې باید زندان ته نه وای لیږل شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونو اقدام ښایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون په ویګړ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان غړي فرشتي عباسي پر خپل ایکس پاڼې لیکل چې د اقدام ښایي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په یوې نړیواله محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلموي. د هغې په خبره نورو ودونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په د پروسه کې شامل کړي. پاینال کې د طالبانو د حکومت یو بیان هم د فدرات نن پر خپل ایکس پانی په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقص بلل دي. د افغانستان پر د امریکا سفیر شارزافیر کرنډي کروای چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنی چارو وزارت لمرسل روزمری دی کارلو او د افغان خزو انجنونو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړې ساز رینا مری سره د دوه د ناستو پړه خبره ترې وکړه. هغه ډیکر د خبرې پرون چاشمبه پیو بیان کې کړی دی. د هغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري حق دی، خو اوس مال د افغانستان نیم وګړي د دې حق څخه محروم دي. د 2023 په اگست کې پر افغانستان د طالبان یو کمنې د رئیس له شپږم ټولګي پورته خونځوي ته د انجنونو پر تک بندیز وزه شوی او د 2022 کال په دسمبر کې انجنې له پوانتینې زده کړو هم راګرځول شوې دي.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر هغو افغانانو چې په ایران کې مسافر دي د خپل مسافرۍ او د مسافرۍ پر مهال د بد ورځو حال راته ویلې دی. په افغانستان کې د نننه بیا ځینو کسانو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې له تعلیم نه درې کاله د نجونو محرومېدل به افغانستان ډیر شاته بوزي. نور پیغامونه هم راغلي دي. دا پیغامونه سره اورو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده. خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، بخیر یم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو سلام نوایم، نیکی دی او دعاګانې. نو دا دی مکتب په اړه به تعلیم او تربیې په اړه به یو پیغام درته نشر کړم. د دې غزنی ولایت نه خبرې کوم چې دا ډېره ناکامي ده او ډېر د وطن پرمختګ خونه ده، پر شاتګ ده. د مولي چارواکو د وختنه د پکله کسره سي باید دا مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پیدا سي او ډاکټرانو ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته دا درې کاله نه دي درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو درې کاله حکومت شاته کړو درې کاله به بېرته تعلیم کړي څه شپږ کاله سي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو د چا څلورو ته ورسېدو د چا پنځو د چا تاسو یو کال پاته وو یو کال درې کاله دا تېر شو یو کال به د ده پاته وو یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي یو کال په پنځه کاله بدل شو نو دا د مولا اسلامي عمارت چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي نور نو پیغام نشرولو نه مننه علامه آباد لره موږ ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشر کیږي.
السلام علیکم. زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړو ځکه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخت زیانونه رسېدلي دي څوک پاملرنه نه کوي ته زه دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي نړۍ ډېرې ستونزې سره میر مخامخ وي پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته محمد شیخ زیاد ام له هلمند نوزاد څخه د نړیوال روغتیا سازمان چې کوم رپورټ خپور کړی دی چې اصول شپته ماشومان یا کسان په افغانستان کې تیر کال شری ناروغي وجود دي شری ناروغي زه به دا درته وایم چې یوازې نوزاد ولسوالۍ هلمند نوزاد ولسوالۍ کې تر اصول شپته د کال زیات وژني وړم کال چې دی په درمیان اصول شکنجا کې دکان کې د دې درې زامن وژله او ګل محمد په نامه تیر ژمی یا دوی نور جن وژله د کلی بادام اوسیدونکي د محمد اسرائیل په نامه چې د کلی بادام د ولجان کاکا زوی دی د دې زوی په روژه کې چې د شری لامل مړ شو اگر خلک شاهدان دا کلی ګرځي د واکسین هم نکي د شری نور هم نکي اما پاوی نه لري د ته خلک سیوا د کچ کمین او بیا د کسی او د بیا زمانې بیا ورسته چې په سرا کې څه کوکنار کړی سی وغه د پښی سی و د پښی لامل د زمانې ولور بیا ورسته ورسته مړ شو نو دلته که چیرې نړیوال سازمان غواړي چې رپورټ خپور کړي د نوزاد ماشومانو د سینه بغل نو د شیرې پاکله چې څومرې اختلاطات یې بیا وژني چې سینه بغل د نورې ناروغۍ دي او دا خپل وارث دی نو هغه چې سوړ منې شروع شو دوی د زموږ سره په تماس کې زه دلته کومکی ولیا کې کار کوم نو بیا به دوی ته زه رپورټ چمتو کړم چې د کاله دلته نوزاد ولسوالۍ کې څومرې وسلام به احترام د نشر کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې. زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم پاکستان کې 40 جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 30 افغانۍ باندې 40 جی بی و نو وو چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 40 جی بی تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی چې د پاکستان 15000 کلداري ته نه جوړیږي. پاکستان کې 1500 کلداري باندې 40 جی بی وو او اوس افغانستان کې 40 جی بی په 15000 کلداري دی. نو ما افغانستان د انټرنیټ پاک شکایت درلود چې اوس فلحال نه جنګ شته نه جګړې شته او افغانستان خو اوس الحمدلله آزاد دی جوړ هیواد شو باید چې د حکومت هرې خوا ته فهم واوړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم هیله کوم چې جوړ او روغ بیاست. نشر احمد ایبی یم د هلمند ولایت انچ پیرلم وس په یاران کې یم نو تقریبا څلور پنځه میاشتې به خامخا کې چې یاران ته راغلی یم مګر په یاران کې یم چندانې کار کوله کوي والا بس ما د افغانستان له خطا وتلي چې یاران ته راځي اوس نو موږ کار داسې ستړی دی داسې ستړی کار کوو میاشتې لس میلیونه راکړي چې هغه د افغانستان لس زره افغانۍ کېږي هغه نو بله علاقه زموږ په مسره پارځي چې دونه سختې لارې پر موږ باندې راځي دونه سختې وو چې دا شل کاله په افغانستان کې پر ما تېر شوي پر ما نه دي راغلي لکه دغه لارې د ایران پر لارې چې باندې پر ما باندې راځي نو ما د افغانستان د ټولو څه دا هیله د افغانستان د ځوانانو څه چې خپل په افغانستان کې 1500 افغانۍ د 200 افغانۍ کار کوو پیدا کېږي لا ایران ته به نه راځي اوس نو کار نه شي کوی چې نمای دې
یو لشکار وکړي، یو ورځ بیا کار، یو ورځ کار، چې لشکار دی وکړي بیا حکومت تر توله نه ګیري. نو السلام علیکم، دا زما خاطره.
السلام علیکم جی محترم، جوړې په خیر، طبیعت برابر دی ولاکه موږ حالاتونه خو بس د یاران حالاتونه خراب دي بالا. یو میاشت بیر یوځای کار وکړ، د یوې میاشتې پیسې راڅخه وخورې. وای بوره افغاني کثافات، اصلا ګرسره پرانډي مو نه کښېنه. زه په خپله بابا د وسه یوځای بچکنیانو ګیر کړم، په خدای دې مې قسم ژر څه په چا ډېره څه پرې کړې نه یې. دا خو زه په خپله خپل درته وادې لیدل. نو بس د مسافر حالاتونو خو دغه بس دغه حالاتونه دي، ګرد دغه وبوله د دې ځای مثلا د یو ځای څخه بل ځای ځي، مګر دوه درې میلیونه ورکې غوچ هغې هغه پلوس خو لا خیر دی چې بچکنه دې سړی ګیر کړي بالا. نو یا په چاپګان وي پیسې را واخله، یا نور ګوشانې موشانې سړي ته اخلي څه چې پیسې دي نه اخلي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته، د ازادي راډیو صاحب جان وروره، موږ خو بس دلته راغلي په ایران کې یو بالا، بس دلته کار کوو، د غریبۍ راغلي، د مجبورۍ راغلي. نو بس دلته په سل فیصده کې 10% موږ ته پیسې راکړي، نور یې پیسې راسي نه خوري. په ایران کې کار او روزګار کوو، زه به خپله د 12 کالو یم. نو دلته په یو کانل کې دغه ستې شماره راغله، نو بالا یو صدا وسره راغلی ول. نو بالا هر کم چې تی راسره کوي، هر کم چې ستې بس را باندې پیرزو، د هغه راسره کوي. السلام وسات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ټولو د مخصه د ازادۍ ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه تحصیل خان د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادۍ ریډیو سره دغه غوښتنه ده او دغه پیغام سي تر لوړو چارواکو تر غوږو ورورسوي. موږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سرحد ولسوالۍ ده، د پاکستان سره بارډر ولسوالۍ ده. موږ چې کوم پاکستان ته اړو پر دا تار باندې، موږ ته ډېر غټ غټ مشکلات دي. د طالبانو د لوړو چارواکو سوې دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام واوري. دلته پر دغه تار باندې موږ طالبان نه ایله کوي، د پاکستان د خواست موږ ته دونه ستونزه نه ده پېښه لکه طالبانو د خواست به موږ ته ستونزه پېښه ده. او دا لغړیانو سره دوی میلاو دي، دا لغړیان موږ کوي 10,000-15,000 پاکستاني کالدارې راسه اخلي، د هغه په بدل کې بیا موږ راړی او پاکستان ته موږ مجبور یو ټوله پاکستان ته روان. د کولې والا یو ګل د کولې ټکریان یو، هغه دا طالبانو دا لغړیان سره سیز مرسلیری پیسې غان اخی بیا غاغه کیم نه لکی په دې خاص راوړو د پاکستان د حکومت په خوا ته غبی د غونه نظیرې لکه کم د لغړیان طالبان سیز مرسل نه جایز کیه. زموږ د ازما د ازادۍ ریډیو صدا غوښتنه ده چې د ازما پیغام د افغانستان تر ګورپورو چارواکو تر غوږو ورسي. اسلام مشته په افغانستان کې د نن یو د کار زمينه برابره کی، لا د لارو ستونزې راته اواري کی. موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ یو، پاکستان لار دوی پر بند کې یو خوانه کې جګرانې دي، بل په دا سرحد کې طالبان کالدار نه لکه دلته اکثریت کالدار د دې کالدار باندې بندیز لګولې دي، کالدار هم نه لکه ای خامخا به وټکه یو وټه به د دې په خوله کې، یعنی وټه به د سل دوه سوه دوی ته زیاته ورکوي. دلته افغانستان نو دوی اول دې دا وکړي لای دلې موږ ته یو کار برابر کړي، هغه نه پر لارې دې موږ ته ستونزې نه برابر نه جوړوي. وسلام بعد سلام د ازادۍ ریډیو سره زما دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور موږ ته کنړ ولایت محصلین یو، موږ په هنتر کې ډېر مشکلات لرو. موږ په دغه اساس باندې په هنتون او د لیلې تعمیر ډېر لري لري، دغه وجه موږ بس ضرورت لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه جوړې؟ بخیر، خیرت مخ بخیر، الله دې خیر درک. هلمند ولایت نوزاد لسلی څخه مې تاسو پیغام پریږم چې موږ نوزاد لارې ته ډېر خراب ده، خامه ده، موږ ډېر مشکلات ورسره لرو. موږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسېږي، موږ څلور کړه سم کړه ته پوهېږي. زه ګریش څخه بیا تر نوزاد مساکلا پورې دا لارې ګرځې، خامه ده، موږ دغه ستونزه لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړي په دغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کې ورک دی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې ار چاته معلومات 0 4 0 2 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالی باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم له سید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوې دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوې دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخون مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مګه سیمه څخه نادر کسوې دی، نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مودل دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کې چې نه درک سوې دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومه خواده بدللې چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچې تاسو په سیمه کې تاسو یالي دلې یا اداره کلري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. لبړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 0 4 1 8 2. میرے یو دلی بیام د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 0 4 1 2. دې له جزوا پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادی د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 0 0 5 4 0 1 6 0. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دو دی د احمد عثمان کازوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 0 9 1 9 2 5. شمیره ور بیا وایم: 0 0 9 1 9 2 5. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا. زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی. د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره د رکسوي یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه د رکسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو کې ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وکړ یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت تر سخت خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکشه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم. از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم. سپر پنځوار درې شپېته څلور سو څلور له خدای پامان.
السلام علیکم رحمت الله برکات زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مې د لمن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه شمیره ځلی بیا صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه. ازادي رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادر رادیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوي تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پرا ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نستنو کدار جاز روي یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسې. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 4 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټس اپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1 2 3. شمیره یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا خو وختونه او خې شي د لا پمان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکستاس پر روغ جوړی استه. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته. هیڅ معلومات نه کېږي نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن ووګي 0 0 1 9 4 0 0 1 9 3 0 اخیرتن نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر یس مجه ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی د څو ورځې کې چې ورک دی تاس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو یې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورځ چې نظر مې کې تقریبا د نسېګ نظر کې شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړې پرتان د پاره معلومات نه مته دي په دغه شمېره ځنګ وې چې پیرو واه یا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیرو وو اته چې پیر دوا نه شپه وته بس تخته پامن.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.